په ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادي رادیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي چې ملالی بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن په لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په قتل یو تورن کس د اعدام حکم تطبیق کړ. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو پر وروسته نږدې 2 کلونو کې د اعدام دوهم حکم دی چې په عام محضر کې تطبیقیږي. تیر ځل طالبانو یو کس په فراه ولایت کې اعدام کړی و. د لغمان ولایت د مطبوعاتو له مرکز څخه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اجمل په نوم دا تورن کس چې په ډزو اعدام شو د 50 کسانو قتل و. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو نیمګړتیاو ته په پام سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې اعدامونه دې نه کوي. د بخنه د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیره حمیدی وای د افغان خځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. میرمن حمیدی پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 35 غونډې د هغه تازه راپور یادونه وکړه چې وای افغان خځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. دا راپور د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې پرونې غونډې وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د بنت او د تبعیض پر ضد د کاري ډلې راپور د هغو تبلیغاتو برخه بللې ده چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو او بنسټونو له ادرسه د طالبانو د حکومت پر ضد پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سمدستي پای ته ورسوي. د سازمان نن د جون په 6مه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د کډوال چې له نیونو او ځورونو سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه تښتیدلی دي. پاینه حال کې د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې لنړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادې شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پانه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند لستونز سره مبارزه او خپل مسلک کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر خبريالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډول شوي دي. د اوکراین پلازمینا کیف او څو نور لوی خارونه تیر شپه د روسي پر راکټي حمله کې پنه خښول. د کیف والی سرهی پوپ کونن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې پوګدو کې د روسي د درون پراخ بریدونه شاند کړل او د ایران سخت نږدې شل درونونه یې راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې د پر کیف د روسي لومړی حمله وه. والی همدارز وویل چې په پلازمینا وبخی د کیف ولی هم درازو ویل چې په پلازمینه کې د هوایی حملو الارم څخه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړ چې د بیگانې حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل لپاره د رواني جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوی او نږدې 14000 نور ټپیان دي. د روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې 2 ځلې زیات وي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغ لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د لومړۍ مادې له مخې ټول خلک د خپل ځان د ارادې حق لري. د دې حق له مخې دوی په آزاده توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاده توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو، دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، آغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اوریدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به آغلی جلال ستاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یوه هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنی ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي او خزي بنسټ د میماران دی، بنسټ دی او ټولنې دی. د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. کچېرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه آغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاته سوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر راسو دی بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېر صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغه کې یا خدو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغه کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې خدا په سیاسي، مدني او ټولنیز چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه ده.
بله ډیره مننه اغلی جلال، تاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې په اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه و، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کېږي، هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام ورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پښې لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظه همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع المنز ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوود، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنې د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه و په څیر کولای شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکی کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکی د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غاله دي، او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونو له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره، یو قشر لپاره.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو د غلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته و مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه غلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د آزادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې هغې ته بزو وایم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه ده ورکړی، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه ورته ورکوم، زه هغه ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه په شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو پوهیږئ که چیرې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی ښځې ته د تحصیل، تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وای ورکړی، نو ولې به د خدیجه الکبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدته اسلام حق نه وای ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډېر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر دې کې خو نه دی ویلي چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پوښتنه وکړئ او ښځې ورنه جدا کړي وي، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قران عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلق چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغه ته ټول ته دا مسائل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیر توجه نه ورته کیږي. یعنی دا اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع ته مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته تیغی که تقریبا د نیم نه اکثریت خلک ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غیږ ده، دا به څومره یو ښه خبره یي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره یي چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغو مواردو باندې سمبالي چې دین مقدس اسلام پکې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د ما له خولې اوري، د تاسو له خولې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا له خولې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایګان چیرته رسیدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چیرته رسیدلې. اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه اوري. دا ډېر یو مهم بحث دی چې باید ډېره توجه وشي.
مننه اغلی جلال، تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب هم تاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقوقو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګو کې خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کوم مور چې ډیر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډیر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغی ستړی او ستومان، دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې موږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه موږ ورونه ډیر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بې سواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا شل کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه اوه اولادونه لري، یعنی د اوه نفرو تر اته پورې دی روزل. هغه ډیر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې اوه اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، اوه اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې موږ دغه ته پام ونکو او دا به زموږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي ناحق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی. الا لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلي دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکهداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکداران ځانونه وګرځوي، هغه څوک به وی چې چاته به بهتی ترګو ته ناراضي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وی، خلک الله ته سجدي لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني کوونه ویني، هغه پټ عبادت چې د الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لو عبادت همدغه ده چې خپل ټولانه ته حسینه برابر کړي.
مننه اغلی سیلاب، تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان لیدل دي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي؟
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا اسی مسله دلته ده چې دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې چیرې مثلا نارینه په هر شکل کې وي، هغوی خو یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقه یا د له طریق نه دوی کولی شي چې خپل ځانونه ورسوي، اما په دې باندې ښه پوهیږي چې تر هغو چې یو خزینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو خزینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ورنه کول شي، زه فکر نه کوم هغه جامع ډېر پیشرفت وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه بدبختانه جنگ خود ته ډیر ضرر رسوله. زبې د ټوکې په شکل تاسو یا یې فکرای په لری کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی، نو دا څه ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سمبال کیږي، هغه کې به اول حق تاسو خود ته ورکوي، اول په تاسو د خدای په تعلیم او تحصیل باندې به پابندي کوي، په لومړي سر کې به تاسو د خدای په عقاید او د خدای په خبرو د خدای په باندې کار کوي. ما مخکې دا خبره وکړه چې تر هغو یو خزه باسواده نه شي تاسې یو مترقي جامعه نه شئ درلودلی، تر هغو چې یو خزه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو میلمنې دا خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، کچیرې یو خزه باسواده شي پیدا د هغې سره به حتی اقل دوه بچي، د هغې کچیرې حتی اقل دوه بچي ولري، هماغه دوه بچي به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي، حتی اقل هغه د لمانځه او اوداس فرایض مستحبات واجبات نور څه مسایل چې مطرح کیږي هغه مسایل خو به ورته وښایي. او کچیرې متاسفانه او بدبختانه راته دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو یې تجربه کوو، که په دې شکل باندې مونږ مخ ته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه اغلی جلال. تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامسته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامسته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي، لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. مازه یو لند خبره به درته وکم، کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم، خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې خزي وو، یا چې زه وم یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې روسه د پارلمان وکیل سایره شریف، زه خويندې نورې وې چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل، شاګردانو ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غښوی وو چې اته د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نتلل، مونږه شاګردان پیدا کړو، استادان مو پیدا کړو، ډیر زحمات سره خزی نه پیدا کېدی، حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږ یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2500 لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږ لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسسات چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، او ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم و، شاګرد و، هغه خپل چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړې وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت غیرت اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده و، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته راکړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وکړي، ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر انسان به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې لکومه کوو، مونږ نور هغه قابله لکومه کوو، مونږ نور هغه استاد لکومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکه داران د جنت دي عاجل فدوه صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد څه دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپل تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدای چې مونږ
بلی. آقای جلال، تاسو ژغ موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو. فکر کوم چې تاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنال خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې تاسو خبرې موږ واورو. آقای جلال،
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس تاسو ژغ موږ ته بیرته راځي. بله، ستاسو ژغ
مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ، دریم میټینګ دا به اونیسی، یو ورځ، دوه ورځ، الا یو هفته، یو میاشت، زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی. اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي، هر څه به پیدا شي، اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي. دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ. مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده، د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی، هغه اوس په ډیر په رواني حالات، په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي. یعنی خلک چې یو ګل کېږدي، یو میاشت ورته خدمت وکړي، یو زراعت وکړي، یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي، اما یو څوک چې خپل فصل دپاره 12 کاله مکتب وایي، 4 کاله د پوهنتون ته ملاتړي و، ماستري پورې، بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي، دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بینټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې ته خبرې کولې، او د بشري حقونو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدئولوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته، او دی وضعیت د جنسیتی اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی، او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوالدې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپل شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له دېر زرو افغانیو زیات معاش اخیست. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده، اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم، او له بعد مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ هم خپل شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړ د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خزو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولې چې د معترض خزو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړي دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
تا تاسیس مجغ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب تاسو څخه پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیته مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیته باید مخ وانړول سي، فکر کوئ چې نړیوال به همدا کار وکړي که نه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنی د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د فردې تر شا کوي. دا زما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو موادو باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافقه یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سیده زه دا نه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسایل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسوه، په افغانستان کې ډیر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای کې فی ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه گذاری شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کیدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هماغه مسایل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې له دې چې نړیوال یا مخکې له دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زموږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپله خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپله دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوئ. د افغانستان میرمنې اضافه د دینه څه نه غواړي؟ تاسو وایئ حجاب. الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهنه ووایئ، که د شرعي اصولو له نگاهنه ووایئ، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم واوسي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسيونو دوی ته د زمينه مساعده کړې چې بلاخره دوی افغانستان نه وځي. یو علت چې د اوس مهاجرت هغه کچې وړه کړې ده همدغه عدم تحصیل د اوناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کیږي. او د بیا هم تاکید کوم د افغانستان خلک که څه دي که ناری نه دي، هغه اوس ډیرو کې اسوي دي، هغه اوس په سیاست باندې پوهیږي، هغه جګړې تیری کړې دي، هغه ناخوالې تیری کړې دي، هغه خپل حقونه له لاسه ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کیږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عیني خبرې وي. زه دسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هیڅ لاس نه وای. او دا غم نه ده بورې دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي، یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
شه مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسني وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دي، دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولیدو، هغه د خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دای رد کړی دی د خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غه مندي مړه، ملل متحد هم ندي مړه. کچيري ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سر ته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدی په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهده او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت د دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاسرسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپل اظهار نظر کولی شو، خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره موږ به ډېر ټیکهداران د حقوق بشر یو. دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي، خو که چیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کړي او خپل هیواد د تباهي او د خپل اولس د تباهي لپاره مخنیوي وکړي، دا به لومړنی شرط دا وي چې تعلیم به وي او د ښځو ازادي هغه ازادي چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې ازادي نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کال کې تاسو به عمر غلی افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان ازادي افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په اور فل ټولنه کې و نه منل شي د غرب وی کا شرق شي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدای پلی کېدای په ټولنه کې ځکه چې د کوم په دې دی چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسیدای پس بیا مونږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو کا حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو یوه جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړی دي اسلام چې کوم ازادي ورکړې ده د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړي او کله چې مکه کې روانو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکړل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړي او هغه داسې بے پروا لړ مخ یې مرته ونړول وی چې ما خو زیستا پروا نه لرم ځکه چې ماته افه شوې او افه عمومي اعلان ده زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلې ده او استا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په صحابي کغه تندرو او صحابي وو د غل شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملای شي آیا دا کار څوک کولای شي آیا څوک سر جګولای شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوی دی د هغه په غاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کی هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی خزه نار ماشوم دی حتی د حیوانات حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه لپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق وکړو کچیرې مونږ وایو چې مثلا دوی څو یو څو ای پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا ته عملا په هغه کې امضا کې په ماهدو کې بل خبره وي په سمبولیک باندې ده زه خود دې خبرو باندې ولکه زما باور هم راځي او ولکه د دې کوم دوی چې وايي مونږ دفاع کوو د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه ده چې زه اوس ټکی په ټکی زه وایم یا تو وای تو هم پویږي چې حالت څنګه ده او زه هم پویږم چې حالت څنګه ده
مننه
کامیاب دي څوک ناکام دي څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنۍ حالت چې ظاهری روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دا به کافي
مننه غلی جلال اغلی سیلاب دغه غونډه چې مجور باندې مخکې خبري وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ورته خبري هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبري وکړې دوی هغه ستونزې یاد کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیر مننه د ما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونې چې هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کیږي مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلې او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم که دوی وایي چې جلا سلپونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري زه وایم چې تاسو هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکړئ
کچری تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږی یا مثلا ادارات ته لیږی یا هغه موارد په غی کې ذکر کوئ چې په غی کې د خود په موارد تاسو کوم پریکړې نیسئ یا د هغو خلکو په موارد تاسو پریکړې کوئ، نو حتی اقل د غی تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و، هغه موارد اساساً قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا اوی د نصاب مثلا مطرح کړه، که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډیر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وطن، تاسو کولی شئ په ډیر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګه بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځته راوړئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي، یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ. تاسو راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسو څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسو شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکړئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېرې یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅه کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعده وله. زه فکر کوم چې تاسو دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسو توجه وکړئ، په شورا کې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی، یو نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډیر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي، نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي، په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو د نگاه نه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکټره وي، نو هغې ضرور نه ده چې حتماً باید نارینه ډاکټر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو، نو دا اړخ به ولې مد نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د
جرا د زړه یو خزینه اوسېږي. دا به ډېر ښه شي چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تدابیر لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډېره مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. د آغلی زهرا جلال او آغلی مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.